السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2015 لسم کال د نومبر د میاشتې څلورم نیټه ده مليحه مرزا ده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه هم لرو فول خبرونه د فهمیر صاحب اوري
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندي شوی مرستې دې ورته بحال کړي. د پاکستان وزیر اعظم امر کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پر مغربي برخې دې ژر کار پیل شي. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کړي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو باندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام رزمک ګډیوم او دوسلی سیمو مشرانو تیر ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره جوتای کو زکه چې مشته دې دا وی دی چې پر د خل بحال نوي دې تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نوي هغه پر دې د امیر دا تاون وسره کې خو پر بانک کنه په 4000 کې نظر کې مسله حال کو او حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو 500 سیمو د مرستو په اړه په قبایلی سیمو کې د طبيعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولې دي خو هاد غیداره وای انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار مغربي برخه دې په چټکۍ جوړ شي. نوموړي تیر ورځ شپه په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال ویل د ځمکې اخیستلو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتونو سره همکاري وکړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عبدالرؤف لالا نن مشال ټول کپاملی توګه سړک او اقتصادي زونونه جوړ شینو دا بخ کاروي. هلته دا وامین اشل ګوند ویان زاهد خان وای حکومت دې په عمل کې ثابت کړی چې لار جوړوي او توري پوري کړ چې وفاقي حکومت د غربي لار جوړولو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د بیپولی خبريالانو او خبريالانو ساتنې ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبريالانو په زیاتیدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې. د ټولنو تیر ماښام په جلا جلا بیانونو کې له پاکستاني او چارواکو غوښتنه وکړه چې د خبريالانو خوندیتوب لپاره د کار وکړي. د خبريالانو ساتنې ټولنې سي پي جي پر ټوئیټر په یو بیان کې پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د جنوبي وزیرستان خبريال محمد زمان مسعود وژونکي دی ونیسي او عدالت ته مخامخ کړي. وسلوالو تیر ورځ مسعود په ټانک کې وواژه. د وسلوالو طالبانو یو قومندان د هغه وژنې ذمہواري منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پښتونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومان ژغورنې لپاره 25 ارب روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا ای پی آی یو مشر ډاکټر طاهر خان تیر مازیګر په سواد کې د یو سیمینار پر مهال ویلي یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په یو څو ستنو یا ټیکو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریان ټی بی پولیو تشنج خوناک خسرا گردن توڑ بخار سرسام موندے چکم شی آغا نمونیا دا ډیر خطرناک بیماریاں دی او دی په دو او درې ټیکو سره دینه بچ کې دی شی.
په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې ثبتېږي. د افغانستان ولسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ سنګسارېدو قضیې د جدي څېړلو غوښتنه کړې. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن د جرګې په عمومي غونډه کې د رخصانې په نوم د یوې نجلۍ سنګسارولو غندنه وکړه چې د انساني ارزښتونو او بشري حقونو ضد دی عمل کوونکو ته باید سزا ورکړل شي. د ازادۍ راډیو ویډیوي رپورټ ښیي چې دا 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور خلکو او وسلوالو سنګسار کړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وای په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مارجې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خود او په شرط مشال راډیو ته ویل جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنچ په نوم سیمه د وسلوالو لاسته ورغلې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وای افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتک کړی او عملیات یې پیل کړي دي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پر داسې وخت جګړه پیل شوې چې د دې ولایت د نادي علي په ځنو برخو او د لښکرګاه په باباجي سیمه کې هم خطر روان دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام 4 کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د خبرو مهمه موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تیرې میاشتې پر 13مه د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي استافن دی مستوره او د شام په شخړه اړه کې لخکېلو ولسو نور نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو پکې د شامی حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازي نه ول. ګډونوال سلا شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هوار کړل شي. په مرکزی مسکو کې لسګونه زره خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین پلوا لاریون کې برخه اخلي. د لاریون منتظمانو نننۍ لاریون په مصر کې د روسي الوتکې لوېدو پیښې وژل شوی لپاره د یوې دقیقې یا منټ له خاموشۍ پیل کړ. د روسیې په دویم لوی ښار سینټ پیټرسبرګ کې د ماتم له کبله لمانځنې منسوخې کړل شوې دي. د شنبې خالی پر ورځ د مصر په ټاپو وزمه سینا سیمه کې د میټرو جیټ ایربس الوتکه پرېوته چې پکې ټول سپاره 240 کسان ووژل شول. الوتکه له شرم الشیخه سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه. د ملي یووالي ورځ عامه رخصتي یا چوټي وي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 1412 زیږدیز کال کې د پولینډ ځواکونو پر وړاندې د روسیې بریا لمانځلو په موخه تخلیق کړې. او د اروپای ټولنې قانون په لوکانون کې ادارې داسې 29 کسان نیولي چې له پاکستانه به یې خلک اروپایي ټولنې ته بیول او په غلامانه حالاتو کې به یې ورباندې جبري کار کاوه. یوروپول یا د اروپای ټولنې پولیسو تېره ورځ ویل داسې کسان یې د تېرې میاشتې پر 24 او 25 په هسپانیې او پولینډ کې پر رستورانتونو او کورونو د چاپو پر وخت نیولي. د دې چاپو موخه د کډوالو اروپا ته د ور وستونکو یا قاچاقونکو پر ضد اقدامات ول. دا د دې محل خبرونه اوس احمد الله د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سوانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 145.40 روپۍ اخستل کیږي او 145.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.60 روپۍ او 146 روپۍ. یو پاوند 161.80 روپۍ او 122.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.80 روپۍ او 20.95 روپۍ. یو افغانۍ 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ او 282 ایرانی ریال په یو پاکستان پاکستانی روپے خستے کی گی او 215 ایرانی ریال پر یو پاکستانی روپے خرڅول کی گی. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرنسو به یو د موسم حال مولا احمد الله نو واوریدو. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د مرستو ورکولو لړۍ دې واپس بحال کړي شي. دا پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین اقتصادي راداري پروژې په حق حکومتي ادارو ته د لارې په مغربي حصے زر تر زره د کار شروع کولو هدایت جاری کړي دي. معلومات درکو: په سوات کې د خطرناکو بیماریانو ضد د حفاظتي ستنو په حق له د پوهې یو سیمینار شوی.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټې پیښې دي. دا غي سره زمونږ د سیاست سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شو. نن به دې مونږ ډیره زده کړو کړه چې حکومت پارباو روپۍ په دې باندې خرج کړي.
په خبرونه کې اونیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې د دینی مدرسو سره په مالی مرستو بحث شوی.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي پانګې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار خو سوچ هم نشي کولی.
پروګرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یواري بیا د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د دوی بې کوره کړل شو خلکو ته د مرستو رسولو درول شوی لړۍ دې بیرته روانه کړي. د دغو مشرانو په خبره له تیرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته یې حکومتي چارواکي مثبت جواب نه وایي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي. چې د روجې میاشتې نه یې بند کړې. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیې ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه لا هم نه دی پوره کړی.
یو لیست دی ولوژو خو بهر ال ایف ڈی ایم اول اول خو امال نه پکې، بیا ورته سره چې نه پولیټیکلی ویلی دی خپل پی دا لیست واپس غوسه چې پی سره ده پدای گرین نه یا ای پی ار ته چې زو نه نه جرګه غاده تا وکم مش کوم سره درمی مش کوم ته خبره مخشه کی باقی وزتی کوم فیصله پکو بیا چا کوم سره شوی ان شاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړی و چې تر سو خلک کډوال وي مرستې به یې جاری وي.
لکه د کوم سره زیتای کو ځکه چې مشته دی دا وي چې څه پرې داخل بحال نه وي، دی ته هم ځکه پټي تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي، هغه پر دی ته امیر دا تاون وسره کې پر بانګ کې کنه په چارو کې حاضر کې حاضر کې مسله حال وکړو او که حال نه شوه دا خبره امیر ټول قبایل ته رسوي او بیا حکومت مرکز ته رسوي.
ملک محمد نوروای په دوی د بې کوره شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیا د خپل خبرې نه ورنه په شا شوي او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلي. کلامو چې د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته وینا کړې چې دا 15 تحصیلونو کډوال دی بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای ته استولی ول. د ایف ڈی ایم ای چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامی دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستی. کډوال وای د روجې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي، ایف ڈی ایم ای چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وایي چې مسله د ایف ڈی ایم ای سره ښکل شوي او دوی تش یو بل ته لیږي چې پرې وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړې جنسه کې شو بمی چاودنو کې دوه قومي مشران چې د سیمې د امن کولو لچارو سره مرستې کولې وژل شو. د باجوړو سیدونکو وایي حکومت د دوی د مشرانو د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانونه نه پورته کوي. شانواز سرکزی رپورت لري.
په باجوړ ایجنسی کې بیګا ماخام د مانځه په نیت له کوره وتلی ملک موسنف خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې ووژل شو. ملک موسنف خان یو سپین روبه او د حکومت مرستیال مشر ملک وو او د ډیلي کلی مامون اوسیدونکي وو. د دغه پیښې حال راته د ډمډولي مامون اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی پخوانی صدر ملک ګلزاده مامون داسې وایي.
ملکانو سره دفتر ته تراتو جیډیا ډیر راول خبر مې کوله چې ګوت براتو همې شاله ونه
او هم پرون سحر د سلارزو د سیمه اوسیدونکو یو بل ملک ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودنه کې وژل شو او دوه ځامن ورسره زخمیان شوی. د سلارزو د سیمه اوسیدونکو محمد حسین خان وای چې اولس وز د چاودنو او د ډزونه نه یریږي، خو د داسې پی خورستو عسکري ځواکونه هغوی په مشکل کې اچوي.
چې د ماکه وشې هغه ځکه چې کم خلک یې هغه حکومت را ټینګي نو هغه چې حکومت را ټینګي نو د هغې پر را ټینګولو باندې موږ دا ټینګار کوو چې لهذا حکومت کوم عوام د ګریوانونو نه د لاسونه وباسي. دلته یو شی موږ ته را رسي دغه یو تکلیف نور عوام چې کومه دی هیڅ فکر نه لري.
نو آیا داسې ممکنه ده چې ګنې حکومت د سیمه مشرانو ته او یا بیا مشران په خپل ډول خپل ځانونه د وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتي؟ ملک ګلزاده مامون وای
مګر ګورنمنت خو د طالب څخه د ملک دغه څخه چې کار نشته د سکیورټیز او نو ملک ته د سکیورټی ورکول شو نه ورکړي نه خپل خپل ځان ساتي. دلته کې د شي اواره جدید د خصنه نشته چې د طالب څو مو څو له سکیورټی څخه ته ودا هو چې د ډیزټیک مطلوبه ما دا لون جنگ دی په کوم ځای کې د باندې راغلو.
یاد دی چې د څو موزه راځي په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو لخوا د سیمه مشران د امن لخر وغړي عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکو باندې بریدونه کوي، خو د پرونی دوړو پیخو پړې لا هم کوم وسلواله ډلې ندی منلی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د قبایلی خبریالانو اتحادیه او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعالو خبریالانو په ټنګ کې د وسوالو لخوا د یو ځایي خبریال زمان مسعود وژنه په کلکه غندلې. دوی له حکومت غوښتي چې د دغه پیښې عاملین دی ونیسي او سختې سزاګانې دې ورته ورکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نسرګند وسلوال د سولي وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانک سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلې ووژلې چې کله دی په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانک په لورې روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپا او په دغه باره کې چې دوی ست تاثراتو غوښتنې لري. خبریال محمد
ډېر افسوسناک خبر ده. داسې چا کړي دي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دغې قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړي سي. د فاټال یا جنوبي وزیرستان صافیان دي د هغو د راتلونکي مستقبل دپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقع نه شي راپېښ.
د ټانک پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوي
زه خو دا وایم چې د حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کولای آی ډی پیس پاره مسعود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د دې اخته سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور عالم مسعود د دغه پیښه په دارنګ غندنه کوي.
دا چې کی مان واقع اوس ولایم دا میش برپور مزاحمت کوي او د حکومت نه غشتنه کوي چې په واقع چې څوک مولوی سوی ادب نه کا به شي او خراب تا کوي وشي.
په دغه مو کې مشال ریډیو د وژلې خبريال کم کوي رو ره وژه غوا
همونه ما اسلام سودای چا سره هیڅ دښمنۍ څه شی نشته دی کنه ګایز یې کور نه ووته کنه بیا اندازن 8-9 بجې داسې ټلیفون راغی کنه چې چا وشت شي چې کور سره براو 15 بجو نو یو کونډر ته پرشوه.
په دغه بار یک شمې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونیو هغه خپل ژغ ریکارډ نه کا خو د محمد زمان مسعود د مرګ پیښه یې په سختو ټک ټک شو غندله او دا لوځه هم وکا چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي با د وژلې خبریال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکړي. یاد دی چې د محمد زمان مسعود د ژلو ذمہواری د طالبانو یو کمانډر کاری سیف الله قبول کړی دا. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لار پروژې په اړه د یوې غونډې تر مشري کولو وروسته اړوندو حکومتي ادارو ته هدایت جاری کړي چې د دغه لارې د مغربي برخې جوړولو چارې زر تر زره پیل کړي. نوموړي همدار از ویلي چې په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو له حکومتونو سره باید رابطې وکړل شي. له اسلام آباد رابی اکرم خان تفصیل لري.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطح غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دی چې د وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیايي منصوبه کې فند هم مختص شوی دی. بلخو د پاکستان سرکاري ایجنسی ای پی پی وای چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي رهداري د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پختونخوا عوامي ګوند غړي او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایاتو هرکلی کړی دی او ویلي دي که په عملي توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان اولس سره خوالی وي.
بیا څه په کار دی چې دلته یوازې د روغ تر د پولیس د دې خبره ونه کی ځکه اخیستل روغ پراخول دا بیل خبر ده او د دې دپاره د موټروې د طرز داسې روغ جوړول چې پر دې باندې زموږ فاصله هم کمه ده او چې موږ ته بهترینه د موټروې د طرز زموږ له اوس روغ راکړل شي او زموږ اکنامیک زون اعلان سی دا به واقعتن د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې قام سره واپس ای معنا د پاکستان د جمهوریت وزیر اعظم په توګه باندې دا به د داغ عمل وی دا به د داغ وی چې د سپش په تکاله اساس مېرونی چې دا په دې کې بلی دي.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګونویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پر ځای د بیانونو نه کار اخلي.
د بدقسمتۍ نه موجوده حکومت صرف په اخباري بیانات خور کوي او تر اوسه پوری چې چونکی مونږ ته یو د نن نه پنځه میاشتې مخکې یو بریفینګ راکړی و کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا به تاسو ته په 2016 کې دا روډ کمپلیټ کړو. دا د 2015 ختم شو شو در اوسه پوری دغه فیزیبلیټی تیار نه ډیزاین تیار نه دی ځای نه دی اوس وایي چې د زموږ رابطه وکړي ته ما دا وایي دا دروغ دیو کنه دی موږ په دې خبر باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامي شل پارټۍ د دې خلکو لپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو اواز پت کړی دی موږ خپل جو دجی حد کو
د ذکر دی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 15 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی وي چې پکې زیاتې د توانایي او انفراستراکچر په اړه دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت د صحت څنګه وایي د دوی چارواکو د کوټې په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړي چې پترس کې به ټول هغه میډیکل سټورز او ډاکټرانو نیول شي چې یا خو جالي درمل پلوري او یا هم ډاکټران نوي او د خلکو علاج کوي. خدایون ناصر لکوټې رپورټ لري.
په کوټه کې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یا پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي نیسی بیا او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاحت د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډیسټریکټ هیلث افیسرز دی ودې ته می دا پیغام ورسولې دي چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نیوي فارمیسیز وي میډیکل سټورز وي دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټې اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه پوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مشر نه وي چې کوم وخت ثبوت وي یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کاري ډاکټر هم کوي هغه قانون مشر موجود دی دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دي طب اخلاقیات او تحت د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دي د هیلث اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي دغه پیروي وکړي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کواکې او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له بېلابېلو خطرناکو ناروغو نه د حفاظت واکسین ورکړل شي یو د پام وړ اندازې پیسې بیلې کړي دي. په کانفرنس کې ویل شو چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو 100 کلونو کې د سیمې ماشومان له پولیو رنس نه په بشپړ توګه وژغوري. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سواد پرس کلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د فوهې راوستو سیمینار ته بیا وشو چې پکې زیاتره د سیمې خبريالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا ای پی ای مشر ډاکټر طاهر خان ویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره د لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکی هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکار رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکو 15 کالو کې د خیبر پښتونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی پولیو تشنج خوناک خسرا هغه گردن توڑ بخار سرسام موندې چې کم شي هغه نمونیا دا ډیر خطرناک بيماریاں دي او دی په دوه درې ټیکو ټیک سره دینه بچ کې دی شي.
په دغه مقاسمه نار تابعیا کوونکی غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکو شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبريالان په خپلو خبرونو کې اولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړې شوی اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
چې کم
شپگ حفاظتی ٹیکی دی د دے اویرنس د پارا بخپل چکم میڈیمز دی آگے باندھے بدی دو اویرنس د پارا بکار کوی اور سر سر دام ہو چکے حفاظتی ٹیکو پر اہمیت باندھے چکم دی آگے باندھے لکلم پکار دیر زیاد دی.
سیمینار کے شریک تا پختو جے بی ٹی وی چینل نمائندہ سید الرحمن پدغ موقع مشال ریڈیو تا اویل چی دا سوات خبریالان زیادتر دا پیخو او سیاسی خلقو خبرون خبروی دوی تا دا دی سمینار نا پورا معلومات ترلاس شول.
منگ هاگا مسئلی چی دی نو آغا او جاگر کهو کم چی غط پیخی ہے نو داغی سرا زمونگ دا سیت سر کم تلیلی خبری چی دا زمونگ نا پادی شنن پا دی که منگ دیر ازدکڑا اکڑا چی حکومت پارباو روپای پا دی باندی خرچ کئی.
سمینار کے ڈاکٹر طاہر خان پر تفصیل سرا راپور وړاندې کړو چې تیرو لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو له وجې خیبر پختونخوا کې 70% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل معذوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر 26 زلزلې خرابې کړي، د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سوات کې د سکولونو زده کوونکي او استادان وایي چې وروستو واورو او بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې زیاتې کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې د خراب شوو سکولونو د سروې له پوره کېدو وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار عالم مومن رپورټ لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولی او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې یې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوي دي.
او زلزلی پورس باندې موږ کوم سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پونو کې زیګ نو موږ په نړۍ ډېر خراب دي، کنه اوس موږ دیوالونه موږ نه چو دي، که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروږي موږ بیا سکول سکول.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادې مشر حافظ محمد علی وایی د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلی دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي، ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپریوتی شي. محمد علی وایی د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی، ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایي زیات په یره کې دي او د یره په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې دا ناممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه وایم چې د نش برابر دی، ماشومان انتهایي پریشان دي. او دویم دا چې په غرونو زموږ واورې شوي دي او موسم انتهایي یخ دی نو ماشومانو ته بدن نه کې نستو په ځای باندې اوس بهر کې چې موږ بهر کې نو چونکې بارانونه کېږي بانګې کېنولې نه شو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شوو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شوو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خو دا کوشش کوو چې مینیمم د دې ټوټي راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سټاپ شي. نو د دې لپاره زیات تر ځینو کې موږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی یا ورسره د کرایې دا د حق ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته سنس فیسیلټي پروواید شي چې د سکول له پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کړي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته، خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوې پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره ایس آر ایس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاري کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالي فنډونه نه دي ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی نو ځکه ورسره مرستندوی ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو منډیټری دغه دی چې ګورنمنټ اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز ته، اورګنایزیشن ته چې هغه لکه راشي هغه چونکې لا ګورنمنټ او منسٹر پر منسٹر دا وایي چې موږ کولی شو.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی خپل سکولونه په خپل آبادولی شي او تر دې د ما مرستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خو د په خبره که څوک ورسره مرستې کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه به یو ور بیا لا پامیر ساحل واوري.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو باندې مرستې دی بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شاوې سپینوام رزمک کډیو مودوسلی سیمو مشرانو تیر ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام امر وکړ چې د کاشر گوادر اقتصادي لار مغربي برخې په چټکۍ جوړ کړل شي. د بی پولي خبريالانو او خبريالانو ساتنې ټولنې په خیبر پختونخوا کې پر خبريالانو پر زیاتیدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې. د خبريالانو ساتنې ټولنې سي پي جي پر ټوئیټر په یو بیان کې پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د جنوبي وزیرستان خبريال محمد زمان مسعود وژونکي دی ونیسي او عدالت ته دې مخامخ کړي. په باجوړ کې په دوو بمی چاودنو کې دوه قبایلي مشران وژل شوي. یو قبایلي مشر تیر ماښام د ډیلی کلی کې هغه محل د چاودنې ښکار شو چې لکور المانزه تروانو، او بل قبایلی مشر تیر سهار په سلارزو کې د بمی چاودنې ښکار شو. په پاکستان کې د واکسین ادارې ویلي پراتلونکو 50 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې لپولیو او نورو ناروغیو د ماشومان ژغورنې لپاره 25 ارب روپۍ لګوي. د افغانستان روسي جرګې نن په غور کې د یوې نجلۍ سمساریدو قضیه د جدي څېړلو غوښتنه کړې ده. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مرجع ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام څلور کلنې جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. په مرکزی مسکو کې لسګونه سره خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین پلو لاریون کې برخه اخلي. د لاریون منتظمانو نننۍ لاریون په مصر کې د روسیې الوتکې لوېدو پیښې وژل شوې لپاره د یوې دقیقې یا منټ له خاموشۍ پیل کړ.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د خبرونه کوربا ګل ایاز ته د پروګرام رستا یو بل نیوز پروګرام هم لرو. را سره اوسه.
د مشال ریډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مونږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی داري ناسا تحقیقي خلائی گاډي کې سینی د نظام شمسي شپږمي زوحل سیاري تر ټولو روښانه سپوږمۍ انسلاډس سره نږدې تیریږي. د ناسا خلائی گاډي کې سینی به خپل حتمی کوشش کوي چې د زوحل سپوږمۍ له ستنه 50 کیلومتره په فاصله کې تیر شي. په دغه سپوږمۍ یو ډیره مهمه موندنه شوې ده چې د دې خبرې قوي امکانات موجود دي. کچري لازم کې نه بهر په کوم ځای کې د ژوند اثرات وي، نو په دغه ځای کې هم کېدلی شي. دا ساينسدانانو په اند د زوحل سیارې په سپوږمۍ د واورې لاندې یو سمندر هم کېدلی شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اجرام فلکي کې کومي اوبه دي هغه د مایکرو ارګانیزم د نشو نما لپاره کافي وي. دا کیسینی پروګرام یو ساينسدان کرټ نیبر وای چې انسلاډس سپوږمۍ یوازې د سمندر دنیا نه ده، بلکې دا یو داسې جهان دی چې پکې ژوند تیرول ممکن کېدلی شي. د زیاتوي کیسینی خلای گاډي با د زوحل د سپوږمۍ سره نږدې تیرېدو پر مهال مالیکولر هایډروجن د جمع کولو کوشش کوي. د امریکا خلائی میشن نیو هورایزنز د پلوټو سیارې دوه وړکې سپوږمۍ کې د یو کیری بیروس نومي سپوږمۍ تصویرونه اخستلې دي. په دغه تصویرونو کې په واضح توګه ښکاري چې د دې دوه برخې دي، او په ممکنه توګه د واوري ګټونو د جنگیدو له وجې دا په وجود کې راغلي وي. کیری بیروس نومي سپوږمۍ نسبتا لوی برخه شاوخوا 8 کیلومتره اوږده ده، او د وړکې برخې قطر 15 کیلومتره دي. د دغه سیارې دوه مسپوږمۍ سټارکس دوهم دومره ده. د دې میشن ساينسدانان وایي دغه سپوږمۍ د طبقونه زیاته روښانه ده. نیو هورایزنز دغه تصویران د جولای په 14 نیټه اخستی وو، او وسې زمکه ته لیږلې دي. د دې تحقیق درای کار په خلا کې نور هم پراخه شوی، او دا وخت دغه جاز لازمه کې نه 15 اربه کیلومتره لري تللې دي. د ایران مصر پټ رازونو موندلو لپاره په پراخه کچه ساينسي تحقیق شروع شوې دي.
د فرانس، جاپان، کینیډا او مصر کارپوهان په دغه تحقیق کې برخه اخلي. په دې تحقیق کې بعد د سلورو مقبرو جاج اخستل کیږي. په دې کې به ډیر زیات طاقتور انفراریډ رڼاګانې او جدید آلات کارول کیږي. کاربوهان به کوشش کوي چې دا خبره معلومه کړي چې دغه اهرامونه څنګه جوړ شوي ول. یاد دی چې مصری چارواکو په دې رستو کې د داسې قسمه ټکنالوژي کارولو اجازت ورکړی وو چې د ملکه نفرتیتی د یو ورک شوي قبر معلوم کړي. د دغه قبر په اړه ویل کیږي چې دا د توتن خامند په مقبرې د دیوال نشاته موجود وو. د ای پی خبرې اجانس تر مخه ساینسدانان د سلورو اهرامونو د پټو رازونو موندلو کار په روان میاشت کې شروع کوي. د مصر آثار قدیمه او وزیر وای چې دا منصوبه د قاهرې په جنوب کې شروع کوي. دا اهرام 4500 کال قدیم دی. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوی چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید اخراج په ډیر رفتار سره روان وي. نو دا روانې صدۍ په اخر کې به د خلیج فارس درجه حرارت د انساني بدن لپاره د برداشت نه بهر شي او د دې حد به 4.5 ډیګري سینټي ګریډ پورې ورسیږي او دوبۍ، ابوظہبی او دوها به د استوګنې قابل پاتې نشي. د میساچوټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي د کمپیوټر په مرسته یو سروې کړی په دې کې د دې خبرې اټکل شوی چې د خلیج فارس په درجه حرارت کې ډیره زیاته اضافه کیدلی شي. په دې تحقیق کې شامل ساینسدان الفتح الطاهر وای چې د خلیج فارس جغرافیه او موسم بدل دی او په روانو لسیزو کې ګرمي نور زیاتې دی شي او دا ضروری نه ده چې د صدې په اخر کې وي. دا له مخکې نه هم ممکن کیدی شي. دغه تحقیقي رپورټ چې په نیچر کلایمیټ چینج مجلې کې خپور شوی تر مخه دوبۍ، ابوظہبی او دوها به د استوګنې قابل نه وي خو مکه به د دغه ګرمۍ نه محفوظ وي. د موبایل او کمپیوټر مشهور اپل کمپنی ویلی دی چې په روان کال کې یې د 2.4 دیش ارب ډالرو ګټه کړې ده او 4.3 اتیا لک آیفون سیټونه خرڅ کړي دي. په دې رسټو کې اپل کمپنی نوی آیفون 6S، اپل ټی وی او آیپیډ پرو معرفي کړي وو. اپل کمپنی وایي چې په چین کې یې ګټه د نورو وختونو نه ډیره زیاته شوې ده. زیاتره شنونکي وایي چې ډیر زړه چین د امریکا په مقابله کې د اپل کمپنی لوی مارکیټ ثابت شي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وایي چې په چین کې نور اثر مایکاری کوي. په 2015 مالی کال کې اپل کمپنی تر ټولو زیاته ګټه کړې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.6 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پورتل ترانسوینیا دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.1 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی مارشن په لومړي نمبر، فلم گوس بمپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم بریج اف سپایس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکټر شاهد کپور فلم شاندار په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 4.3 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچنامه 2 دی چې د 500 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم جذبه دی چې د 25 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو براد پټ، کرسټین بیلی، ران گوسلنگ او سٹیو کارل نوی فلم دی بگ شاٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال مایکل لیویس په کتاب جوړ شوی دی چې هم دغه عنوان لري. په فلم کې د امریکا د 2001 کال نه تر 2010 کال پورې مالی بحران خودل شوی چې څنګه لوی کمپنی دیوالیه شوی او ځینې کمپنی له مخکې نه خبرې وي چې مالی بحران را روان دی. فلم دی بگ شاٹ به د دسمبر په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Michael, how are you?
I found something really interesting.
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
The housing market is rock solid.
It's a time bomb.
So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan.
Dr. Mike Burry, yes he does. All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse.
I'm sure the world's banks have more incentives than greed.
You're wrong.
No one's paying attention.
The banks got greedy, and we can profit off of their stupidity.
You want to bet against the banks?
I think we're either high or having a stroke.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز وم فلم دی فورس اویکنز مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم چی سٹار وارز اپیسوڈ 7 دی فورس اویکنز نومیږي مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو هاریسن فورد، مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ډرایور، ډیسی ریډلی او نورو کار کړی دی. په دې فلم $200 میلیون لګښت راغلی دی. فلم سٹار وارز اپیسوڈ 7 دی فورس اویکنز با د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته
Who are you?
I'm no one.
I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for.
There are stories about what happened.
It's true.
هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په هند کې په ولسو کې د هند مراٹا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویمې ښځې مستانی په ژوند جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهوره وه چې په ټول 120 جنګونو کې یې برخه اخیستې وه او په یو جنګ کې یې هم شکست نه و خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نہیں.
د هندی سینما ایکٹر رندیپ ہڈا نوی فلم میں اور چارلز نمائش لپاره وړاندې شوی دی. دا فلم د مشهور جرائم پیشاور چارلز سوبراچ په ژوند جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د چارلز سوبراچ د شخصي ژوند او بیا د جرمونو په نړۍ کې فعالیتونه ښودل شوی دی. په فلم کې رچا چڈا هم کار کړی دی.
تم ہو کون؟
سب
گوتم بدھ کا اوتار ہے چارلز.
آئی لک لائک دی ڈیول.
لوگ آپ کو کیوں ماننا چاہتے ہیں؟
کیونکہ میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں.
چارلز وہ کہانیاں لکھتا ہے جو آگے چل کر بیچ سکے.
کیا ہے وہ؟ ہے کیا چیز؟ چورے ہو، اچکا ہے، مرڈرر ہے.
I'm guilty. Just joking. ایسے باغوں کی اس پہ مووی بنے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیزی خپرونې مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړي پروګرامونو په لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره په مالی مرستو بحث شوی دی. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې له کبله دا مدرسې د کورنو او بارنو خلکو په مرسته چلیږي تر څو دوی خپلو زده کوونکو ته د درس تر څنګ د استوګنې او خوراک سکاک انتظام وکړي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر د مشال ریډیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرسته ځانګړې شوې. د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال بریدوسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خداسې مدرسې دي چې دی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار څو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز بل بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم نه داسې مدرسې شته لشکرې طیبه مثال واخلي په خپل باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتور شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم نه کمزور ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې شوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستي کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي مخالفت خلک ورسره تعاون کوي. داغه ځای خلک برطانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي، نو په هغه کې دا تر سلفیان منداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي، نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرو خلک وي، نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اتن لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زما د دښې اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو په اړه چې مکله په کراچي ښار کې د دارالخير په نامه د یوې مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یک خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه د مدارس ته مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپۍ چا راکړي چا 500 روپۍ چا 100 روپۍ راکړلي، لیکن الحمدلله په اقتی باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفر کو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا و روتین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. کوم وخت چې پیچیده مرض ده نو هغه ته کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنی اسانتیاوي ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمج دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو آزموینې اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زمج مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
ہمارے مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں ہے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاس سره وړونکي پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږه مدرسه کې د کیسه طلبه دي چې یو اړ چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 1,000 روپۍ چې هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه دغه دي چې هغه خپل خرچه په خپله برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل کیسه چې کوم لکه هغه خپل خرچه نشي برداشت کولی، هغه سره یې اړه تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک، سکام او تعلیمي خرچه مدیکل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی له ماهانه سکالرشپ هم ورکوي چې یو خرچه. بیا موږ دا سوچو کو زمګي غاریش کوم منیجمنت کې شوی دا کوم دا چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود کفیل یو نو اوس زمګي غاریش کوم دا زمګي دا چې باغه خپل مارکیټونه دي، خپل دکانونه دي، خپل ګوډاګونه دي، خپل رستورانت دي، دا غیا مدرسه دي، هغه خپل چې کوم دغه دي هغه موږ په طلبه ونه کو موږ دا خو وايي چې موږ هغه بالکل خود کفیل کړو خو دا نه لکه صحت تک لکه تکلیف موږ راوي شي بس چې څنګه هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویری د وصولي رسیدونه نه اخلي.
زموږ د دارا ډېر غټه اداره ده، عالمیس کبر باندې مشهور ده، دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعا یو پیسې نه میلاويږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یو پیسې حرام، یو پیسې نه ورکوي. او موږ به کمیل سوکرا کوي کنه موږ غیر انکار نه کوو، موږ ته وایي چې راشه ور کوي ځکه زموږ ضرورت ډیر زیات دي خو چا را کړی نه دی. دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ور کوي او هغه دغه کوي هغه به لکه زموږ دغه ور کړه ډیر خلک وکړي چې هغه به خدم موږ رسید ور کول غواړي هغه رسید نه لري هغه وایي به نه رسید نه کوي رسید نه کوي هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کوم پروپاګاندا کیږي دا هغه د جناغو یری خلکو.
د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغه کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنچپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
الحمدللہ اوی چې کوم انداز کې مرسته سره اوی نه اخلو او نه مرګره نه اخلو هم مسلمانانو الله دې ولا اجر ورکړي چې کوم انداز کې مدرسه سره اوی نه مونږه واړو نه خو بس خپل مدرسه سره دې محبت کوي.
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو او بل زما د والد څخه دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغه کله نه دی خو لکه موږ داسې تر پر څنګه نشته چې موږ د خلکو نه مته چې ګرځو په خلکو نه چندې اخلو. شاګردان چې کوم کم هغه سټوډنټان اغي لکه مته کې د خپل کم د اغي نږدې خلک مته کې اغي په خپل اوبې مدا چې دمر دړه مدر سره چې لکه دا یو پړې صحیح ځای کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي، غلط ځای کې استعمال نشي، د الله د رضا لپاره استعمال شي، نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي مته کې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم ستا چې د یوې میاشتې لګښت لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي، بلکې دا مخلګو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي، په دې کې د حکومتونو هیڅ څه نه اخیستی ده او نه پکې اخلي. نه مخکې تعاون کړی نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه د خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسط نور ملکان ته کم دي، د خاص کر عربو هیوادونو دی دا ورته ورکې نور نور هغه کوي. مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی پرابلم نه ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جانې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. پراتلونکو خبرونه کې په واوري چې پاکستانی مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې څرور لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت راغلی تیر
هر څه کې
مسلسل
تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.